السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړی کې بات اوسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننې هم دي. خو درته مخکې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد دوره کوي. یو ریپورت وایي سی آی ای خپل افغان ماموریت د طالبانو لټون او وجنې ته غځوي. او په شام کې داعش وسلوالې ډلې د خپل کنټرول لاندې یو خارګوټی کې له سلو زیات کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سباله د پاکستان دوره کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر لمخې ریکس ټیلرسن د نهه پورز په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. پاکستانی چارواکي وایي نوموړی به په دې سفر کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف، د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. پاکستان وایي د واشنگتن او اسلام آباد په تعلقاتو، د افغانستان په امنیت او سیمه ییزو مسایلو به په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ خبرې وشي. د پاکستان سرکاري رسنۍ دا خبره هم کوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس به په راتلونکي دسمبر میاشت کې پاکستان ته سفر وکړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د آزاد حیثیت په اړه یوه غونډه وکړه. په غونډه کې د یاد ګوند سلګونو برخوالو ته د وینا پر مهال د یاد ګوند مشر محمود خان چکزي یو وار بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې زم نه کړل شي. دوی وایي د فاټا د سباون پاړه دی له قبایلي ولس ټول پښتنه وشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر څنګ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند هم دغه نظر لري، خو اکثره نور سیاسي ګوندونه، قبایلي مشران، د وکیلانو او زده کوونکو اتحادیې بیا په دې دریز دي چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر زر تر زره ختم کړل شي او دا د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د باجوړ ایجنسی په خار سیمه کې د یو کور دیوال د نورو دوو کورونو په چتونو پریوتو لوجه و کسان مړه شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په وجل شو کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. په دې پیخه کې نور شپږ تنه جوړل شوې دي. د پیخې وروسته مړي او جوړل کسان د باجوړ مرکزی هسپتال ته رسول شوې. بلخوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې پیخه د خپګان څرګندونه کړې ده. یو ریپورت وایي امریکایي استخباراتي اداره سی آی ای خپل افغان ماموریت د طالبانو لټون او وجنې ته غځوي. تیر ورځ امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو ریپورت کې ویل سی آی ای په افغانستان کې د طالبانو لټون او وجنه هم په خپل خفیه عملیاتو کې شامل وي. په دې ریپورت کې د ناسرګند امریکایي چارواکو په حواله ویل شوی چې د لړ کې سی آی ای د نیمه پوځي ځواک، د تجربه کار چارواکو او قراردادیانو وړې وړې ډلې جوړوي او د افغان ځواکونو سره به همکاري کوي. یا د ورځپاڼه وایي د ذمواري د ترهګرۍ ضد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي کې د سی آی ای د زیاتېدونکو کردار څرګندونه کوي. سی آی ای په دې اړه د سویلنا ډډه کړې ده. د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای په افغانستان کې په دې ورستیو کې القاعده واستوالو ته په ماتې ورکولو، په استخباراتي چارو او د افغان طالبانو پر ضد نیخ په نیغه جګړه کې له افغان ځواکونو سره په مرستو باندې توجه مرکوزه کړې ده. په تیرونه کې واستوالو طالبانو او داعش ډلې په کابل، پکتیا، غزنی، کندهار او غور کې خواوشا 2500 عام افغان خلک او پوزیان وجدي دي او خواوشا هم دومره نورې جوبل کړی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د انساني حقوقو فعالین وای داعش د شام په یو مرکزی خارګوټي القريتين کې د خپل قبضې پر مهال یو سل شپارس کسان وجدي دي. په برتانیا کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن نن اویل داعش دغه کسان د حکومتي ځواکونو سره په همکارۍ د تورولو په نتیجه کې په شلو ورځو کې وجدي دي. د شام حکومتي ځواکونو القريتين خارګوټه دروانه میاشتې په شلمه نیټه بیاونی وو. یاد خارګوټه تر دریو هفتو پورې د داعش په ولقه کې وو. ویل کېږي چې په دغه کسانو کې یوه اتیا تنه داعش د خپلې قبضې د ختمېدو نه وړاندې په اخیری دوه ورځو کې وجري دي. یاد وسوالې ډلې په تیرو دوه کلونو کې د شام او عراق زیاتره سیمې له لاسه ورکړې دي. تیرونه هم داعش ډله په شام کې د مهم مرکز راقه خار نه د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو بهر کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای اوس وخت را رسیدلی چې په عراق کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره جنګیدونکي بهرني وسلوال چې د ایران ملاتړ ورته حاصل وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو، عراقي خلکو ته مقور کړي چې یو وار بیا د سیمې واک په لاس کې واخلي. دی وای
په داسې حال کې چې په عراق کې داعش وسلواله ډله ختمېدو ته نږدې شوي، په دې هېواد کې د یادې ډلې پر ضد جنګېدونکي ایراني شیعه ملیشیاو ته پکار دي چې اوس خپلو کورونو ته ستانه شي.
نوموړي په سعودي عرب کې د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر عادل جوبیر سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا په وخت دغه څرګندونې کړې وې. بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې ماسکو د عراقي کوردانو لخوا د خپل شناخت ترلاسه کولو هڅو ته په درنه سترګه ګوري، خو په کار ده چې دا کار د بغداد د وفاقي حکومت سره د مذاکراتو د لارې وشي. نوموړي دا څرګندونې نن په داسې حال کې کړي چې د عراقي کوردانو او بغداد ترمنځ د هغه ټول پوښتنې یا ریفرنډم وروسته تعلقات کړکېچن شوي چې تېره میاشت د کوردي سیمې د خپلواکۍ لپاره ترسره شوی دی. لاوروف په ماسکو کې د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري سره د ملاقات وروسته وویل د پوهیږي چې کوردي خلک خپل شناخت قوي کول غواړي، خو زیاته کړه چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره مذاکرات مناسب لاره ده چې سیمه لا نوره بې ثباته نشي. لاوروف همداراز وویل چې ماسکو به د عراق د نورو سیمو په څیر د کوردي سیمې سره هم اقتصادي تعلقات برقرار ساتي. د تېرې میاشتې په 15مه د کوردي سیمې په ریفرنډم کې د چارواکو په وینا خلکو په اکثریت کې د خپلواکۍ په حق کې رائے اچولې دي. دا تر دې د مشال خبرونه او زرت د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او یو سلو روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو پنځه روپۍ پنځوس پیسې او یو سلو پنځه روپۍ اتیا پیسې، یو پاؤنډ یو سلو څلوېښت روپۍ اویا پیسې او یو سلو یو څلوېښت روپۍ لس پیسې، یو عرب اماراتو درهم نهه ایش روپۍ پنځلس پیسې او نهه ایش روپۍ دیرش پیسې، یو سعودي ریال اته ایش روپۍ پنځه څلوېښت پیسې او اته ایش روپۍ پنځه پنځوس پیسې، یو افغاني یو روپۍ اووه پنځوس پیسې او یو روپۍ نهه پنځوس پیسې، او درې سوه لس ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه اته ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅولی کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوېښت ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت دیرش او کم نه کم څوارلس، په بنو کې به زیات نه زیات درې دیرش او کم نه کم دولس، او په کوټه کې به زیات نه زیات څلوېښت او کم نه کم څلور ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا له اسلام آباد ته ځي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا د آزاد حیثیت په حق کې په اسلام آباد کې غونډه کړې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان یا کینسر په اړه د پوهاوي پروګرام پیل شوی دی.
اگر کینسر سے بچا ممکن نہ تو پر وقت تشخیص کیوشی تو علاج کامیاب ہے. نرے اوٹا کا تو لاس کے راشی تو دا علاج سے دست کامیاب ہے.
د خیبر جنسه ملک دین خیل قوم مشران وای دوه کال وړاندې د دې قبیلې بیکوره کېدو راهیسی ورته د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې نه دی ورکړل شوی.
خپل وطن د چا نه هیریږي که جونګړه یم په هغې کې خوشحاله یي. زموږ کورونه وران دي، هغه داسې پراته دي چې کومه سروې شوې ده د هغې کوم چکونه راغلي دي هغه موږ لامېلاو شوي نه دي.
او په سوات کې د لوبو میله شروع شوې ده چې په خلک خوشحاله دي.
په سوات کې جی په ټولو گیمونو کې ډېر غټ ټیلنټ دی او دا هغې تاسو انټرنیشنل نیشنل کھلاڑیان پیدا کړي دي، خو موږ له موقع نشته ګرونونه نشته.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا په یو رسنی سفر اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان سرکاري رسنیو هم دا خبره کړې ده. نوموړی به په دې سفر کې د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره ملاقات کوي. اټکل کیږي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو د ښه کولو د هڅو ترڅنګ به په امنیتي مسلو هم خبرې وشي. پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو سفرونه پیل شوي او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس به هم د روان کال په دسمبر میاشت کې پاکستان ته سفر کوي. تفصیل د رفت انجم په رپورت کې.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې امریکا خارجه وزیر د پاکستان د خارجه وزیر خواجه محمد آصف په بلن اسلام آباد ته په یو ورځنی دوره را روان دی. له دې وړاندې د اکتوبر په 12 نیټه د امریکا د قومي سلامتیا کونسل چارواکي لیزا کرټس په مشرۍ کې یو اعلی چارواکو پلاوی د پاکستان دوره کړې وه او د پاکستان امریکا په خپل منځي اړیکو او د سیمې د امن په اړه خبرې اترې کړې وې. د پاکستان د بانو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اولسي خبرې غونډې پر مهال ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د عمومي حملے پر موقع د پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی او د امریکا د مرستیال ولسمشر مائک پینس ترمنځ د ملاقات پر مهال په دې صلاح شوی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو څانګو کې اړیکې مخ په وړاندې وړل کیږي. د اکتوبر په 3 نیټه د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په بلنه تللی و چېرته چې هغه خپل هم منصب او د قومي سلامتی صلاحکار لیفټیننټ جنرل میک ماسټر سره هم ملاقات کړی و او په دواړو ښځو کې خبرې اترې کړې وې. واضح دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له هغه وروسته خراب شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 18 نیټه پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې نور په خاوره د ترهګرو ډلو پټن ځایونه له منځه یوسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته دا خبرداری د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې تګلارې د اعلان پر وخت ورکړی و. پاکستان که څه هم تل دا یوازې تورونه بللې دي، خو د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف 13 میاشتې امریکا ته د سفر په مهال ویلي وو چې دا وسله والو ډلې په پاکستان خپله بوج دی او پاکستان ته باید وخت ورکړل شي چې له دې وسله والو ډلو ځان خلاص. رفت انجم، مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکن دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چھو باری بے شک چھو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکنی
سخت را باری مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د اصلاحاتو پړه غونډه کړې ده. په یادې غونډه کې د محمود خان اچکزي په ګډون د نوموړي ګوند مهمو مشرانو هم برخه اخیستې وه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې نظم کیږي او سات حیثیت دی ولري او په دې اړه دې د قبایلي سیمو له ولس نه پراخه ټولپوښتنه وشي. تفصیل د احمدالله په رپورټ کې.
په غونډه کې ویلې شو چې د فاټانه متعلق اصلاحاتي کمیټه چې کوم راپور وړاندې کړی نو هغه په مکمله توګه ردوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا موجوده آئینی حیثیت دې په ځای وساتلی شي او د قبایلي اولس په خوښه د یو منتخب آئینی کونسل جوړ کړي. دې تر څنګه د فاټانه د اف سی آر خاتمه هم وکړي. په غونډه کې غوښتنه وکړی شوه چې په ملک کې د پښتنو ته د غیر ملکیانو په نظر د کتلو نه ډډه وکړی شي او د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا چې کوم د لکونو پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړي نو هغه دې خلاص کړي. په ملک کې کړی شوې سرشمیرنې او د هغې په نتیجو هم د اندېښنو څرګندونه وکړی شوه او وی ویل چې له بولانه تر چتراله پښتون میشتو سیمو کې د پښتنو آبادی ډېره کمه ښودلې شوې نو غوښتنه کوي چې بیا له سره دې په دې سیمو کې سرشمیرنه وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د غونډې په پای کې مشال ریډیو ته وویل
دا زرګون انسانانو جلسه د دې خبرې ښکارندوی ده چې پاټا فیصله به د پاټا ولس کوي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دریځ موقف دانی پاچا پکار دې خپل خود مختیار سیاسي منتخب طریقہ باندې خپل جرګه او کونسل وټاکي اور اف سی آر ختم سی او پاچا ته مکمل یو معاشي تعلیمی پیکیج ورکی.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د مشرانو او منتخبو پارلماني استادو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوې دي. عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمیر نور ګوندونه د فاټانه منتخب ځنې پارلماني استازي او ځنې قبایلی مشران غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او زر تر زره د یاد سیمه د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې په شمول د فاټا ځنې منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي. د پښتونخوا مې په غونډه کې موجود د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اولس خراتلون کې خیبر پښتونخوا سره په شاملې دوه کې نه بلکې په ځان له صوبه کې دی.
ما زم کوي ولې په کار داده چې ما ته د خپل تشخص راځي نن کا زه په کیپی کې زم شم زما تاسو ته چونه د سېنات زی ان اف سی کې د لاسو کالو لپاره ما سره مدد کول غواړي. کما ته ډیره صوبه ملاوي شي ما ته به 120 ارب نه زیات ملاوي. زه په خپل غوړ خپل اختیار غواړم. دلته به زما خپل به صوباوي خپل به پارلیمنت وي خپل به وزیر اعلی وي خپل به گورنر وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخبو پارلماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور هایکورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د دغې احتجاجي مظاهرې وروسته د اکتوبر په 14 د پارلمان د قانون او انصاف قائمه کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد هایکورټ په ځای د پېښور هایکورټ واک تر قبایلی سیمو غځولو منظوري ورکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډان ورځپاڼې هم په یوې مقاله کې د فاټا اصلاحاتو موضوع ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال خادم حسین په دې نظر دی چې که څوک ځمکني حقایق مني او د قبایلو د ګټو پالونکي وي نو دا خبره به زړه ته لویږي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډېدل د وخت مهم ضرورت دی. د مشال ریډیو خبریال مجید بابر دا مقاله لوستلې او ځینې ټکي ته راټول کړي دي.
دان وسپانه کی سیرون کې خادم حسین له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د زم کولو په اړه لیکي چې د قبایلی اصلاحاتو د عملی کولو د قامی کمیټې لخوا د خزانه وزارت ته دا هدایت ورکول چې تر لسو کالو پورې دي د قامی اقتصادي کمیشن له برخې نه قبایلی سیمو لپاره د خپل برخه بیلول پیل کړي ډیره د خوشاله خبره ده. یاد کمیټې قبایلی سیمې د پاکستان په انتظامی او آئینی چوکاټ کې دراوستو په لړ کې د بیلابیلو د سیاسي، قانوني، اقتصادي او امنیتی اړخونو ذکر کړي. خادم حسین لیکي چې په دې موجوده حالاتو کې قبایلی ولس د لسو سیاسي ګوندونو سره په ګډه چې کوم دریس خوښ کړي هغه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره زم کول دي، خو ځینې خواوې د زم کولو په دې امکان باندې شکونه لري. په دې لړ کې د دوه اندېښنو څرګندونه کیږي. یوه دا چې د زم کېدو نه مخکې د ولس رایه لازمي واخیستل شي، ځکه کېدای شي اکثریت نه غواړي چې د زم کېدو خبره ومني، او بل دا چې د قبایلي سیمو د ځانګړي حیثیت او په دې لړ کې د ریاستي ادارو د غیر فعالیت له وجې د قبایلي سیمو د انتظام لپاره ځانګړي اقداماتو ته اړتیا ده. د لیکوال په خبره دا مهال څلور داسې اشارې تر سترګو کیږي چې ترې څرګندېږي قبایلي ولس په اکثریت سره په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدل غواړي. یوه دا چې بغیر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن نه د دغه هیواد نور ټول سیاسي ګوندونه د زم کېدو په حق کې دي. بل دا چې د قبایلي سیمو ټول 1900 پارلماني استازو په 2015 کال کې د حکومت نه په دې لړ کې په پارلمان کې د قانوني بل وړاندې کولو غوښتنه کړې وه. دریمه دا چې تر دا مهال څومره سرویګانې او راپورونه په دې حواله د کمیټو او کمیشنونو لخوا مخې ته راغلي دي ټولو کې د زم کېدو په اړه ویل شوي دي چې قبایلي ولس د زم کېدو په حق کې دي. او څلورمه دا چې د قبایلي سیمو چې څومره فعالان زده کوونکي او سیاسي مشران دي ټولو په یو آواز د زم کېدو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. د لیکوال په خبره ټولې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره په ثقافتي او ټولنیز توګه سناسه مماثلت لري. بل دا چې شمال او جنوب کې پرتې قبایلي سیمې د یو بل سره د نقل او حمل په لړ کې هیڅ رابطې نه لري، خو د ټولو قبایلي سیمو په یو نه یو صورت کې د خیبر پښتونخوا سره رابطې شته چې له وجې دا سیمې د خیبر پښتونخوا له لارو یو بل سره رابطې ساتي. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا یو شمیر د ولسی خیر خیګړې ادارې دا مهال په فاټا کې فعال دي، او د ټولو قبایلي سیمو انتظامی افرادي قوت هم د خیبر پښتونخوا نه پوره کیږي. لیکوال په پای کې لیکي چې د یادو سیمو د ولس نه د پاکستان د قبایلو نوم د پاکستان پښتنو ته بدلول یوازې د زم کېدو له لارې ممکن کېدای شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د مشر او د پخانی وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ خلاف د درغلیو د کیسونو د اوریدنې او په دې اړه د احتساب عدالت ته د دوی د حاضرۍ وروسته د باسونو تاوده شوې دي چې آیا د هر څه په هیواد کې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ اختلافات ښکاره کوي او کنه. دا په لوړه کچه د درغلیو د پیښو پلټنې دي. دا چې په دې اړه سیاسي ګوندونه څه نظر لري د فرخنداست په رپورټ کې تفصیل اورو.
دا مسلم لیگ نون گن سینیٹر پروفیسر ساجد میر وائی دا یواز یو خاندان پنخ کول دی.
کسی ایک فرد یا خاندان کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے.
پکار دا چھ دا درغلیو پتورونو یو تن او یا یو خاندان پنخ نکلل شی. خلا بد مرغا ہم دا سکیگی پا دا غیوات کی خلور ہم درغل خلق شتا دا غوی تحقیقات ولی نکیگی. خود دا غو پری خودل او یو تن او یا یو خاندان پنخ کول انصاف نده.
د پاکستان مسلم لیگ ګوند سینیټر کامل علی آغا وایي دا خبره د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د اختلافاتو په توګه وړاندې کیږي خو داسې نه ده.
دا چې نواز شریف د حکومت مشر وو او د ده خلاف د درغلیو کیسونه مخې ته راغلل، بیا سپریم کورټ لخوا د نواز شریف نااهله کیدل او اوس چې څنګه دغه کیس روان دی، دا داسې ګڼل کیږي چې ګینې په دې کې پوځ رول لري خو داسې نه ده.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وایي باید نواز شریف د ادارو منځ کې د تضاد راوستو پر ځای د ځان خلاف د مقدمو مقابله وکړي او عدالتونو کې دې حاضر شي.
نواز شریف او د هغه د ملګرو سره خو هغه سلوک نه دی شوی، کوم خراب سلوک چې د پاکستان پیپلز پارټي او د ادارو سره، آصف علي زرداری سره، شهید بینظیر بھٹو سره کوم شوی دی. نواز شریف په دې باندې ولې ډیر شور کوي؟ نو هغه دې په ځای د دې چې ادارو منځ کې د جنگ خبرې دې کوي، هغه ته پکار ده دې چې عدالتونو ته دې لاړ شي او په عدالتونو کې د قانوني جنگ پذیرې دې خپل ځان پوزیشن دې کلیئر کړي. دا صحیح لار ده. او که چېرې فرض کړه هغه دا لار اخلي چې ادارو منځ کې جنگ تیاروي، نو موږ په دې باندې افسوس دی. موږ وایو هغه ته موږ دا بار بار وایو چې ګوره ادارو منځ کې جنگ مراوله.
د تحریک انصاف ګوند سینیټر سید شبلی فراز پیاوای دا یوازې د درغلیو پیښه دي چې څنګه د یو ملک وزیر اعظم د ذاتی ګټو لپاره کامی ولسی ګټې تر پښو لاندې کړې.
دا زمون
ګوند یو منظمه مهم و چلولو. نواز شریف چې کله په اقتدار کې راغی نو پر رای د دې چې ادارې خی کړي درغلې یې شروع کړې، خپل خپلوان یې په ادارو کې ولګول او مشران یې کړل چې دا شان دي دغه ادارې مفلوج کړي.
د اکتوبر په 19 او 20 د پاکستان احتساب عدالت د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر په بهر هیوادونو کې په ناقانونه توګه د شتمنیو ساتلو او جایدادونو جوړولو په قضیو کې په رسمي توګه تورن کړي دي.
داوا فرخندا اسد د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د پوهاوي لپاره لمنسل کیږي. د سینې سرطان اګاهي په اړه کارکونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په جنوبي ایشیا کې د سینې سرطان تر ټولو زیات کیسونه په پاکستان کې رپورټ کیږي. هم دغه وجه ده چې لومړی د سینې د سرطان هسپتال لاهور کې جوړول کیږي، کوم چې به په راتلونکي یو کال کې کار پیل کړي. په دې اړه درابې اکرم خان د ریپورت اورو.
پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په جنوبي ایشیا کې د ټولو زیات د سینې سرطان کیسونه پاکستان کې دي. د یادې ادارې په وینا چې په لاهور کې د سینې د سرطان درملنې لپاره به یو هسپتال راتلونکي کال کار پیل کړي. د لړکې د پینک ریبن مشر عمر آفتاب مشالډیو ته وویل چې دا به د سینې د سرطان لومړی هسپتال وي چې پکې به مستحقو ښځو ته وړیا درملنه ورکړی کیږي.
ټول جنوبی ایشیا کې د سینې سرطان په مرض کې د ټولو مخ کې دی. پاکستان کې دا وخت 1.7 کروڑ ښځې د سینې سرطان د یره سره مخ دي. د سینې سرطان واحد داسې سرطان دی چې تشخیص یې په وخت کې دی شي. زموږ ادارې د سینې سرطان روغتون کار شروع کړی دی او هیله کوو چې راتلونکي یو کال کې به د هسپتال مریضانو ته بنیادی درملنه ورکول شروع کړي.
د پینک ریبن د معلوماتو تر مخه چې پاکستان کې هر نه ښځو کې یو ښځه سینه د کینسر ناروغ وي او هر کال سلویخ سره خزي د دې مرض په وجه مري. د لړکی د سرطان ماهر ډاکټر سفوره شاهد وای ک پاکستان کې د سینه کینسر د مرض رجستری وین نن ودا مرض څخه لپاره دومره خطرناک نه وو. ډاکټر سفوره شاهد په وینا باید چې خزي د احتیاط په توګه وخت په وخت بل معاینه کوي ولې چې د دې سلور درجه وي او اخیرنې درجه د ټولو خطرناک وي.
اغه کینسر چې بچا ممکن نه دی خو بر وخت تشخیص چې وشي نو علاج کامیاب دی. ځکه موږ د سینې کینسر باندې په دې بر وخت تشخیص لپاره به زور ورکړو چې نری غوټه تاسو لاس کې راشي نو دغه علاج ډېر زیات کامیاب دی. ولې چې عام خبره ده نری غوټه به نو نری ورکو چې موږ د سینې پیس بلر کوو. غټه غوټه به نو چې څونه سینې اوکوپای کړي دا ټوله سینه به تنه لري کیږي. او اپریشن مست دی. اپریشن نه پس بیا ډریپ کیموتھراپی وی بیا شواګانې کې ریډیو تھراپی وی بیا پکې 15 کال پلس ماینس ګولې وی بعض مریضانو ته ضرورت وی بس تل.
غیر سرکاري اداره پینک ریبن وای چې اسلام آباد او د کراچي مقامي حکومتونو سره د دې هسپتال مرکزونه جوړول لپاره هم خبري روانې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې چارواکي وایي د تاریخ تیرو غیر معیاري دوایانو پر ضد یې له تیرو سوراهي سي کمپین پیل کړی او همدارنګه د جعلي ډاکټرانو خلاف یې هم اقدامات شروع کړي دي. دوی وایي په دې لړ کې ځینې گرفتاریانې هم کړي دي. د سیمې مشران په دې ګام خوشاله دي. وایي د انساني صحت سره لبې کوونکي کسان دي ارو مرو ونیول شي. تفصیل د طارق اورکزي په رپورټ کې اورو.
انتظامی چارواکی عبدالله وای په تیرو درو ورځو کې په ښار کې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر چاپو وروسته لس میډیکل سټورونه او څلور روغتیایي کلینیکونه د تړلونه علاوه دوه جعلي ډاکټرانو په شمول تر لسو پورې کسان تر اوسه نیول شوي دي. عبدالله زیاتوي په ښار کې پر ناروغانو بېمیاده او غیر معیاري دوایانې خرڅول کیږي چې دا د ناروغ د مرګ سبب کیدی شي نو ځکه یې د دوی پر ضد ګامونه پورته کړل.
ضرورت دا پېښ شي چې دا د عوام شکایت وو او عوام په دې شي باندې خفه وو چیرې موږ ته دوایانې ملي کې د موږ صحت نه کېږي نو ځنه مریضانو سره به داسې دوایانې ولیکېدلې چې هغوی ته بیا انډین دوایي ملی ده او یا د ایکسپایر دوایي داسې مریضان مو چیک کړو
وا. معلوماتو تر مخه په صدا خار کې د صحت محکمې په ګډون د پولیټیکل انتظامی چارواکي هر ورځ په میډیکل سټورونو او روغتیایي کلینیکونو ګرځي او خپلې پلټنې ترسره کوي. ډاکټر محمد انور وایي
پاکستان میډیکل اینڈ ڈینٹل کونسل رجسٹریشن نشته دی او هغه پریکټس کوي نو دی وجنا هغه کسانو مونږ ولې شو ته هدا پوره او ان شاء الله تر هغه وخت پورې بدا لګي چې سو پورې کمپلیټ صدا چکم دی غیر سند یافته ډاکټرانو لا خالی نه شي.
د کور مې په صدا خار کې تر اوسه د وایانو د سره لپاره په رسمي توګه د ډرګ انسپکټر نشتا نو ځکه پولیټیکل انتظامی او د صحت محکمې چارواکو په ګډه د بیمیاده او غیر معیاري دوایانو او جعلي ډاکټرانو په ضد د کمپاین پیل کړو. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
په سواد کې د تعلیم محکمې تر سوري لاندې د های سکولونو ترمنځ د لوبو کلنې مقابلې په منګوره فارم ګراوند کې پیل شوې دي. دا مقابلې به د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام ولري. د دغه لوبو پاړه چارواکي او لوبغاړي وایي لدې سربه په سیمه کې بیلابیلو لوبو ته وده ترلاسه شي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سواد تعلیم محکمې تر سوري لاندې د های سکولونو زده کوونکو ترمنځ سالانه لوبو کې به د 138 سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو په سلګونو لوبغاړي برخه اخلي. د خبرې د سواد تعلیم محکمې لوبو مشر جاوید خان کوي.
هایر سیکنډري سکولز سپورتس فیسټیوال 2017 نن افتتاح شو. په دې کې زموږ سره مختلف گیمز دي چې کې کرکټ، فوټبال، هاکي، والیبال، بیډمنټن، ټیبل ټینس او دین علاوه ادبي مقابلې دي. نو دا یو دغه چې دی یو سپورتس ګالا ده د 15 نومبر پورې جاری وي.
د شلو نه زیاتې کېدونکو لوبو د سواد په بیلابیلو سیمو لکه منګوره، بریکوټ، کابل، مټه، خوازخیله او نورو تحصیلونو لوبو میدانونو کې کیږي. د کې برخه اغستونکو لوبغاړي وایي دوی لوبو ته خوشاله دي او دا د دوی لپاره د تفریح لوی ذریعہ هم ده.
معلوم دے عباس په 10 کلاس کې ما په ګورنمنت هایر سیکنډری هایر سکول نمبر 4 کې ما او دی له دا په کال کې اوس ورزي سره دې ته موږ ډیر خوشاله یو سره او بل کال موږ د چراوان سونوم دا د کوم غو په حساب سره
زمان ارباز دے امان کوٹ سکول سٹوڈنٹ ہم امان کوٹ اس سیزن کے مولا ہر چالے پکار دی چی یا گیم وکی او نورم مزید او دی دا دا گیم چی مون کم کو مون فٹنس مون برابر سٹیمنا ہر سا برابری
دا لوبو یو خودون کے استاد محمد رحیم خیال وائی چی دا سو لوبی دزدکون کو لپارا دیری گٹاوری دی او کالو سر ہم دغ حلی زرے پکار دی
پا سواد کی جی پا ٹولو گیمونو کی دیر غٹ ٹیلنٹ تے او داغی تاسو انٹرنیشنل نیشنل کھلاڑیان پیدا کری دی خو منگل موقعی نشتا گرونو نشتا کدا چا تے منگتا پروائیڈ شو نو دا تاسو نے دا غٹا میلا تاسو نے جان دا سپورٹس میلا دا دیر خوا خوشحالی خبر دا
د لوبو تابع کون کو وینا دا چې ټول لوبغاړو ته د تعلیم محکمې تر سوري لاندې ویډیا اسانتیاګانی ورکول شي او بریالي لوبډلو ته انعامات ورکول سره سره په صوبایي کچه د مقابلو کول موقع هم ورکول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره او اوس په خبر کې د مازیګر پنځنی مې بچی کې دن کې دی د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبالا په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. پاکستاني چارواکي وایي نوموړی به په دې سفر کې د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې به په خپلمنځي تعلقاتو د افغانستان په امنیت او سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې د قبایلي سیمو د آزاد حیثیت په اړه یوه غونډه وکړه. په دغه موقع د یاد ګوند مشر محمود خان اشکزي یو وار بیا دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو کولو مخالفت وکړ. بلخوا زیاتره سیاسي ګوندونه، قبایلي مشران، د وکیلانو او زده کوونکو اتحادیې قبایلي سیمې له پښتونخوا سره یو کول غواړي. د باجوړ ایجنسۍ په خار سیمه کې د یو کور دیوال د نورو دوو کورونو په چتونو پرېوتو له وجې اووه کسان مړه شوي او نور شپږ ژوبل شوي دي. په مړو کې دوه ماشومان او څلور ښځې شامل دي. تیره ورځ نیویارک ټایمز خپل یو رپورټ کې وویل امریکایي استخباراتي اداره سی آی ای په افغانستان کې د طالبانو لټون او وجنه هم په خپلو خفیه عملیاتو کې شاملوي. له دې مخکې یادې ادارې صرف القاعده وسلوالو ته په ماتې ورکولو، په استخباراتي چارو او د افغان طالبانو پر ضد نیغ په نیغه جګړه کې له افغان ځواکونو سره مرستې کولې. د انساني حقوقو فعالین وایي داعش د شام په یو مرکزي خارګوټي القریتین کې د خپلې قبضې پر مهال یو سل شپاړس کسان وژلي دي. په برتانیا کې میشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې مشر وویل داعش دغه کسان د حکومتي ځواکونو سره په همکارۍ د تورولو په نتیجه کې په شلو ورځو کې وژلي دي. او نن په ماسکو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ماسکو د عراقي کوردانو لخوا د خپل شناخت ترلاسه کولو هڅو ته په درنه سترګه ګوري، خو په کار ده چې دا کار د بغداد د وفاقي حکومت سره د مذاکراتو د لارې وشي. تیره میاشت په کوردي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د ریفرندم له وجې د دغه سیمې او بغداد ترمنځ تعلقات خراب شوي دي.
لند خبرونه د منور شانه وارد له اوسو په اسلام آباد کې د رفت انجم نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کړی دي.
ایکسپریس رسپانو په خپلې اداریو کې لیکي چې د پاکستان سٹیټ بینک په اوسنی یو راپور کې انکشاف شوی چې په ستمبر میاشت کې د سکولونو په فیسونو کې اصل 3% زیاتوالی پس به پاکستان کې تعلیم ډیر ګران شي. ادارې وایي چې د اگست په میاشت کې په سند کې میندو پلانونو د سکولونو فیسونو په زیاتوالي احتجاجي مظاهره کړې وه. د سپاس چې سند های کورټ اعلان کړی چې د سکولونو په فیسونو کې به سالانه 5% نه زیات اضافه نه کیږي. ادارې زیاتوي چې همداشان لاهور او د پنجاب نورو ښارونو کې د شخصي سکولونو فیسونه زیات دي چې له وجې په لکونو ماشومان د سکولونو کالجونه بهر دي. ځکه چې میندې پلاران یې دومره فیسونه نشي برداشت کولی او سرکاري تعلیمي ادارو کې دومره ځای نشته چې دا ماشومان پکې داخل کړی شي. ادارې په وینا چې نیشنل ایجوکیشن مینجمنټ انفارمیشن سیستم 2015-16 تر مخه 2.6 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې 15-15 کالو ماشومان شمیره 40% ده. ادارې زیاتوي چې زیاتره شخصي سکولونو ماشومان ته تعلیم ورکولو هلې ځلې کوي. د سپمت کې چې غټ غټ فیسونه اخلي، بلخوا میندې پلاران د فیسونو نه علاوه اضافي خرچو لکه کتابونه او په یونیفارم بله خرچه کوي. ادارې وایي چې په شخصي سکولونو کې درآمد کړی شوي کتابونه ورکړې کیږي، کوم چې په مقامي کچه خپرېدونکو کتابونو په نسبت ګران وي. د سره وجه چې افراط زر کې زیاتوالی را روان دی. ادارې لیکي چې سرکاري سکولونو حالت د کتو وړ نه دی، نو ځکه هیله نشي لرلی کېدی چې هغه به د سکولونو نه بهر ماشومانو تعلیمي بوج برداشت کړي. او بل خوا میندې پلاران دغه شخصي سکولونو کې خپل ماشومان د اچولو وس نه لري. جنګ رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د سند په تر پار کرسمه کې د خوراک کمی او د صحت او صفای خراب تنظیم لوجې ته روزنه کسان مړ شوي او همدا شان په پوره کال کې د مړ شوو کسانو شمیره تر یو نیم سلو ورسېده، کوم چې د حکومت او خیراتي ادارو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي چې د پاکستان په شپږ پنځوس ضلعو کې تر پار کر د خپل غربت، بد انتظامۍ او د حکومت د توجه نه لرې ځان ته یوه سیمه ده. رپورٹ تر مخه تیر دریو کالو کې په ترسیمه کې کارکونکي دو سوه څلورو کې یو سل درې اتیا ډسپنسریانو ته د دوایانو لپاره بجټ نه دی ورکړل شوی او دا وخت په پوره ضلع کې رورل هیلت سینټر او دو میٹرنیٹی هوم تیر پنځو کالونه د بجټ نه بغیر کار کوي. په دې سیمه کې چکنګونیا، ملیریا او نور بیمارو کې زیاتوالی کتل شوی. ادارې لیکي چې د غربت دا حال دی چې خلک وچه روټۍ په خوړلو مجبور دي. همدا شان د ماشومانو د مړ کېدو اصل وجه په میندو کې غذایي کمی دی. په تر کې په زرګونو ښځې داسې دي چې د دې صورتحال سره مخ دي. د سند حکومت او خیراتي ادارو ته په دې لور توجه ورکول پکار دي او لرې پرتو کلیو ته په باقاعده سره خپل ټیمونه لیږل پکار دي چې هلته خلکو ته د صحت او صفایي په اړه پوهه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنټ په خپل یو مقاله کې د سیډونکو په حواله لیکي چې تیره اونۍ په افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې د بریدونو په ترڅ کې وسلوالو د خپل قوت مظاهره کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالې آبادۍ څانګه خپل یو رپورټ کې لیکي په افغانستان کې د ښځو د ژوند په وړاندې لا هم ډېر مشکلات دي چې د دې هېواد په نارامۍ کې لا نوره اضافه کوي. منور شاه تر ته د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو لیکنه کې د سیړونکو په حواله وای تیر اونۍ طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو پرله پسې بریدونو په ترڅ کې دغه هیواد لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر ضد د خپل قوت مظاهره وکړه. په دې بریدونو کې د عامو مرکزونو پر ځای د امنیتي ادارو مرکزونه په نښه کړل شوي دي. په دې بریدونو کې په دریو کې د بارودو ډک کړل شوي امریکایي پوځي هموي ګاډي تر هدف بیول شوي چې ښایي وسلوال د غلا شوو ګاډو او وسلو په استعمال جنگ ته دوام ورکوي. ای ایف پی ته د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې کارکونکې وانډا براون ویلي وسلوالو د وروستیو بریدونو په نتیجه کې د ولسمشر ټرمپ د افغان ستراتیژۍ په لویه کچه جواب ویلو هڅه کړې ده. یو بل څېړونکی مایکل کوګلمن بیا وایي د ده په نظر وسلوال دا خودل غواړي چې د مذاکراتو پر ځای جګړې ته ترجیح ورکوي او د دې استعداد هم لري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ای ایف پی ته ویلي په دې وروستیو کلونو کې طالبانو امریکایي پوځي ګاډي ترلاسه کړي چې ډېر مضبوط او زیات بار وړي. نو کوګلمن اندېښنه لري چې کېدای شي د وسلوالو لخوا د دغو وسلو او ګاډو په استعمال د افغان ځواکونو حوصلې کمزوري شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالې آبادۍ څانګه یو این ایف پی ای خپل یو تازه رپورټ کې وایي د نابرابرۍ، د سار نشټوالي او د بېوزله ښځو د حقونو په محفوظه کولو کې ناکامي نه یوازې ناارامي رامنځته کوي، بلکې د نړیوال پرمختګ اهداف ترلاسه کولو هڅې هم له ناکامۍ سره مخ کوي. د دې رپورټ تر مخه په نړیواله کچه د ښځو نیمایي آبادی هغه کارونه کوي چې ورته یې تنخواه ملاویږي. دا راز په افغانستان کې د دغه شان ښځو شمیر له 30% هم کم دی. د دې نه علاوه د افغانستان صرف 30% جنکۍ اعلی زده کړو ته رسیږي. د نړیوالې آبادۍ څنګه وایي تر څو چې د دې مسلو حل او بې وزله ښځو ته د خپلو فیصلو په خپله کولو اختیار ورنکړل شي، د هیوادونو امنیت به له ګواښ سره مخ کیږي. د دې رپورټ تر مخه د افغانستان په بېوزلو مېرمنو کې ډېرې کمې د خاندانۍ منصوبه بندۍ اختیار لري چې په نتیجه کې یې زیاتره ښځې د ماشومانو په زیږون کې د مناسبو طبي مرستو د نشتوالي له وجې ژوند له لاسه ورکړي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې امریکا غواړي چې په عراق کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د ماتې ورکولو وروسته ایراني مرسته لرونکي ملیشا خپل سیمو ته ستانه شي او عراقیان نه یوازې په خپل هیواد کنټرول ترلاسه کړي، بلکې د خپل هیواد چارې په خپله سنبال کړي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده صدناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي وخت راغلی چې د ایران ملاتړ لرونکي ملیشیا او د هغوی ایرانی سلاکاران چې په عراق کې د داعش په ماته کې رول لري اوس خپل کورونو ته استانه شي. ټیلرسن پرون دا څرګندونې د سعودي عرب په مرکز ریاض کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه ویل باید دوی اوس استانه شي او عراقي ولس په خپلو سیمو کنټرول ولري. ټیلرسن به پاکستان او هند ته هم زیول دغه وړاندې په ریاض کې
د سعودي عرب او د عراقي چارواکو یو مهمه غونډه کې ګډون وکړه. امریکا غواړي چې پر ایران دباو زیات کړي په منځني ختیځ او سیمه کې یو سکري. د عراق او سعودي عرب تعلقات په 1990 کال کې پریشول. په هغه وخت کې په عراق کې صدام حسین واک لرلو. د روان کال په پیل کې په موصل ښار کې داعش وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو وروسته لا هم د عراق په هغو سیمو کې جګړې روانې دي چېرته چې اسلامي دولت ډله کنټرول لري. بلخوا د ټیلرسن د دغو خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ټویټ کې ویلي، عراقیانو ته پته ده چې هغه کوم هیواد دی چې له وجې دوی راپاسېدل او د اسلامي دولت ډلې خلاف یې د خپلو کورونو دفاع وکړه. د سعودي عرب او د عراق د مشرانو ترمنځ په غونډه کې دا خبرې هم وشوې چې څنګه باید په عراق کې داعش ته ماتې ورکړل شي او د عراق د اقتصاد د پرمختګ لپاره کار وشي. بلخوا د اکتوبر په 2 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې وویل، د فرانس او جرمنی لخوا د ایران سره په تجارتي اړیکو سره اعتراض نه لري. هغه ویل دغه هیوادونو ته ویلي چې تاسو بس صرف پیسې جوړوي. خو رکسټرسن بیا وایي، امریکا هیله لري چې دوی په ایران په کومو نورو بندیزونو غور کوي، نو اروپایي هیوادونه به د امریکا د دغه فیصلې مرسته وکړي.
د امریکا مرکزی استخباراتی اداره یا سی ای ای په افغانستان کې د طالبانو د سپل لپاره یو ځانګړی ځواک ګمارلی دی. امریکا له شاوخوا 2 وروسته په افغانستان کې یو وار بیا د طالبانو خلاف عملیات زیات کړي دي. خو دا به لومړی ځل وي چې سی ای ای چې پخوا یوازې د القاعده شبکې پر ضد په عملیاتو کې ګډون کاوه، د طالبانو خلاف په جګړه کې ځان ښکېلوي. عصمت ساروان یې نور حال راکوي.
د نیویار ټایمز رسپانې د راپور له مخې سی آی ای په افغانستان کې د دې لپاره پټ عملیات پراخوي چې طالبان عمومي او ویوشتي. په دې راپور کې چې رسپانې د یکشنبې پر سپور کړ، د امریکا د جګپړو چارواکو په قول ویل شوي چې سی آی ای د تجربه کارو پوځیانو او خصوصي قراردادیانو کوچنۍ ډلې له افغان ځواکونو سره یو ځای دي شي چې ماموریت سرته ورسوي. ورسپانې د امریکایي چارواکو چې په دې اړه معلومات ورکړي نمونه نه دي اخیستي. راپور وایي دا ماموریت د سی آی ای د ځانګړو فعالیتونو د څانګې له لورې اداره کیږي. د پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر اساس ژمنه کړې چې په جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې سیمې ونیسي. جنرال امرالله امان یو له دغو کسانو څخه دی چې د امنیتي موافقې پر اساس امریکا ملزمه بولي، خو نوموړی د افغانستان په جګړه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو له رول سره موافق نه دی. دی وایي چې بلاک واټر په خوښه نتیجه نه لرله.
امریکا هم مطابق د هغه تعهدو او مطابق د هغه پریکړه کې قرارداد د همکاري د امنیتي چې افغانستان سره کړی او په هغه کې کوم تعهدونه چې راغلي دي، مطابق د هغه باید اجراءات وشي. بلاک واټر کومه کمپنی چې وه په 2004 دویم نه تر شپږم پورې هم دته وظیفه اجرا کړله چې ایالات متحده د امریکا په هماغه وخت کې خپل په دې باندې اعتراف وکړ چې د دوی عملیاتونه او د دوی اجراءات موږ ته مطابق د قوانینو مطابق د هغه محیط او د جغرافي نه دي، بلکې بعضې حساسیتونه یې راوپارول.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شي، په واشنگټن کې په دې اړه ډېر بحثونه وشول چې د افغانستان په جګړه کې خصوصي امنیتي کمپنۍ شکیل شي. خو له دې نظر سره هم په امریکا او هم په افغانستان کې ځینو کسانو مخالفت څرګند کړ. د افغانستان په جګړه کې د سی آی ای د کوچنیو ډلو د ګډون په اړه نیویارک ټایمز لیکلي، دا هڅه د ولسمشر ټرمپ د تروریستي ضد ستراتیژۍ یو برخه ده. سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سی آی ای پخوا د افغان طالبانو پر ضد په مستقیم ډول جنګ نه کاوه او د دې پر ځای ډېر پام یا تمرکز د القاعده شبکې ځپلو او د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ته و. ولسمشر ټرمپ د اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال ویلي و چې د طالبانو د ځپلو لپاره به محدودیتونه نرم کړي. له 2014 میلادي کال وروسته چې اکثر نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا او ناتو پوځیانو د افغان طالبانو پر ضد جګړه پای ته ورسوله او د دې پر ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزلو رول په غاړه واخیست. ډونالډ ټرمپ ویلي، طالبان باید په دې پوه شي چې د پټېدو ځای نه لري او داسې ځای نشته چې هلته امریکایي پوځیان یا وسله رسېدای نشي. د امریکا پوځ په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف په ځانګړي ډول د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنیمو بجو
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو د خبر ایجنسی د ملک دین خیل قوم مشران وایي په 2015 کال کې د دې قبیلې بېکوره کېدو وروسته د حکومت لخوا ورسره د مرستو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه دغه اعلانونه نه دي عملي شوي. دوی وایي که چېرته د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو په پېښور کې به د ګورنر هاوس او په اسلام آباد کې به د وزیر اعظم هاوس مخې ته احتجاجونه کوي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د باړه خیبر ایجنسی ملک دین خیل قبیلې مشرانو پېښور کې د ګل پورز د یو خبري غونډې وروسته د خپل ستونزو په حق له مشال لیډو ته وویل چې دوی سره د نقد پیسو لفظونه شوي دي، خو له ډېرو ته پکې لا نه دي ملو. حاجی دولت خان وایي چې د خپل مجبورۍ له وجې واپس تللي دي.
خپل وطن د چا نه هېرېږي که جونګړه وي په هغې کې خوشحاله وي. خو زموږ دې شر ته ضرورت دی چې زموږ کوم معاشي حالات وو، کوم موږ سره څه وو، هغه ټول ختم شوي دي. زموږ کورونه وران دي، هغه داسې پراته دي، لیکن زموږ چې کوم سروې شوی ده د هغې کوم چکونه راغلي دي هغه نن حالات کې موږ ته مشکلات دي، هغه موږ له لامېلاو شوي نه دي.
نوموړی زیاتوي چې روزګارونه او ژوند د دومره اغېزمن شوی دی چې سوال کولو ته جوړ شوي دي. یو بل مشر حاجی داود خان وایي چې 1200 نه زیات کورونه بیرته واپس ستانې شوي دي، خو له دغه غیر خوراکي توکي چې کوم د دوی د کورونو د ضرورت سیزونه دي لا چا ته هم نه دي ملو.
تقریبا 17800 ډېټه د خاندان سبه زمونږ قوم واپس شوی دی، بالکل دې کې شک نشته. خو لکه دې قوم کې ډېر غریبانان ډېر مسکینان خلک دي، دا 90% خلک چې کوم دي د شي ضرورتمند دي او دا شی غواړي. هلته خلک وتلي دي خو لیکن نه هلته اوس روزګار شته، نه هلته مطلب دا چې داسې یو څه کاروبار شته چې دا خلک یې وکړي، یا مطلب دا چې داسې یو مړه خو اسم نشته، خو بس صرف خپلو کورونو تللي اورانو کورونو لا او بس اورانو کورونو کې ناست دي.
د دغه غونډې مشري کوونکي د ملک دین خیل قام حاجی مغل باس خان وایي چې په خپلو لږ ډېرو وسایلو باندې خپل کورونه جوړوي، خو ولې متعلقه چارواکي د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي او دوی سره هیڅ مرستې نه کوي. ولې هم په دې اړم چې کله د FDM یا په قبایلي سیمو کې د قدرتي اپتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړه، نو د هغوی دریز اخیستو کې بریالي نه شو. بلخوا د ملک دین خیل قام دغه مشرانو دړکه وکړه که چېرې د دوی غوښتنې زر تر زره ونه منل شوې نو په پېښور کې ګورنر هاوس او په سرخار اسلام آباد کې به د وزیر اعظم او د پاکستان د صدر د کور مخ ته احتجاجونه پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر ایجنسی د ملک دین خیل قوم د کډوالو ستونزې ستاسو اوریدلې. ورزو د یو بل رپورټ طرف ته اورو چې د شمالي وزیرستان کډوال سوای د افغانستان په مختلفو سیمو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال د شکایت کوي چې حکومت یې په واپسۍ کې له ځنډه کار اخلي. کډوال وایي د واپسۍ فارمونه جمع کړي دي خو د دوی د واپسۍ نیټه نه ټاکل کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو غوښتنه کوي چې دا ځل دې د پولي پورې ټولو کډوالو واپسۍ سرتا ورسول شي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې اورو.
شمالی وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتو نه بے کوره شوی هغه کډوال چې افغانستان، خوست، پکتیا، پکتیکا او نورو سیمو کې میشته دي، ګیله من دي چې دولت یې د واپسۍ لپاره په بیا بیا د ځنډ نه کار اخلي. دوی وایي انتظامیه د 13 میاشتې 28 نیټه ورکړې وه چې د واپسۍ فارمونه په غلام خان 0.5 جمع کړي، چې قریبا میاشت پس هم دوی ته هیڅ ځواب نه ورکړل کیږي چې کله به د دوی د واپسۍ نیټه مقرره کړي. د پولې پورې افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر موسا خان وایي انتظامیه په وینا د کډوالو واپسۍ ټول فارمونه جمع کړي خو د واپسۍ هیڅ پلان نه ورکوي.
لیکن می سب ایواد سارا وہ کو یاد آتا ہوں یہ تس بنی ابھی پاکستانی ان میں یہی مانا یہی یا بدل یار تھا خلوصا کو پل گاڑی پکڑا یا وہ لڑسی جانے مسارا دو کم تالوش کم جس کا سن پڑ دی تنجیری اوڑو.
عبد الوہاب مچاوائی پنان سبا کے ور باندے کالونا واوڑے دل خو هغه ورځ نه راځي چې د پولې پورې ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي.
څومره کډوال وي دغه ټولو نومینه ورولکل استینا ورولادل هرته وایي چې سابو بلار سابو بلار هغه سابو بلار سیرچینا بخي د پی صاحب طرفه یا د تحصیل دور یا د بل منشي طرفه چې خبره هغه روسي چې تاسو روسي مشوره سره وګاویر شي مسرونو سره ملاو شي دا ګره ډېر دوه درنه چې نه راواته خلک ډېر سخت غیر دي اوراتي وایي چې سره طریقه جوړه کو د کاډ وږي خو سره د ګاډي چې کیندې خپل د زمیل ګاډي دي دا غور چې موږ سره خپل ګاډي د خپل ځون سره بيزي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان غلام خان انتظامیه چارواکي غنی خان نه وپوښتل نو دوی وویل چې د پولې پورې کډوالو واپسې پلان تیار شوی او بنو کډوالو کیمپ کې د دوی لپاره انتظامات هم سر ته رسیدونکي دي چې دا ځل مرحله یعنی فیز 3 کې به 2000 خاندانونو واپسی کیږي او ممکنه ده چې روانو څو ورځو کې د دوی واپسی پیل شي. د یادونې ده چې ضرب عضب عملیاتو له کابله زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان ته کډه شوي ول چې د انتظامیې په وینا 4500 نه زیاتې کورنۍ یې له خوست ګولان کیمپ څخه واپس راوستلې او باقی پاتې خوست پکتیا پکتیکا او نورو سیمو کې میشته کډوالو واپسۍ پلان جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ستونزې او سرکار
له چتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزې نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجه لما مجید بابر سره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته سوره د جنوبی وزیرستان د سره روغې د یو کلی اوسیدونکو وایي ژوند یې لکړاونو ډک دی. دوی وایي حکومت ورسره د مرستو ژمنې کړې وي خو له تېرو څو میاشتو راهیسې ورسره هیڅ ډول مرستې نه کیږي. یو حکومتي چارواکي بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خلکو شکایتونه په حق دي او دوی به یې سر غم وکړي. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې اورو.
د سولې وزیرستان تحصیل سره روغه ترای فریدی کلی کبالیون ویایی چې میژا په رټو مشکلاتو کښې راښکیل د بې کچه نیمګړتیاو سره مخامخ یو. د طالبانو په خلاف جنګ هیڅ سره پرې یشي نه دي. په دغه باره کښې د دغې کلي دوه اوسېدونکي په دا رنګ ږغېږي.
مو نوم دوستو علی دی، میژا 1500 کورینه یي او په 1500 کورینه شې وسه پرې میشته هېڅ شی امداد نه دی میلاو شوی، نه د اف ډی ایم نه د ایس آر ایس پی نه او روډ هم دای د مزرین چړایې بولي دا داره خرو پدو چې تقریبا 5000 روپۍ هنه پې لګي هغه هنر ته جوړېږي. او یې میږه ډاکټرسنې هر وخت پېشل وړي، نم سکول شته نم بجلې شته نم هسپتال شته. 1500 کورینه یې په دغ شې یک یو شای هنه شته دی.
عبدالمطلب نومامه د اترې کوم پریدي نه د میږه علاقې باندې چې کوم ادو سر و نه کیږي، بل چې د میږ خلک لږ کوم د ایمې کوم 25000 ورکول هغه پیسې هم ډېر کسان ته نه دي میلاو. یې ډیمې ولته ورشه یا موبلین ولې چې اخته ورشه په میر باندې ملانډه جوړه کړې. همیش تقریبا 10 مہینے پیراش وچ کنا 25000 مشتانہ دی ملاش ہوئے.
د دغو کبالیانو د مشکلاتو په باریک شه د سفران د قائمه کمیټه چیرمن مولانا جمال الدین د مشال ریډیو پښتنه په دارنګ وزا و بوله.
څه مخشه مخفلا زغ علاقے دورا کریو دو داخل کے دا ټول دیماندی دا بالکل برحاکا دی مخیب دی میں دے طرح پانا چکی میں 25000 روپے تا ملا ودلے اپلا میری اجلاس کرائی دائی دا دے 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 کلو خود تا پاتا نوا تو زو دیا چکی دا کانا دے اغی میٹنگ رو وڑو دے شو سپیشل دا دے ترے دے پاری دی دے مارسی دے دے علاقے چے چاو لہا خاپوتی دی زو دے دے خبرہ ہوئے تا وکا زخپل حالا گیاین چے دے دے پرا دے روڈو آگا ترتیب جوڑ شی او دے 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 دا آوزو زب
حکومتی چارواکی دے اغلوری تا سمدستی مخور واڑوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د
پیچو خم د سر نه پرې وتم د زندګۍ د زیرو بم د سر نه پرې وتم
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د تیرو شاوخوا پنځو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست اړوند د ښځو لپاره باغ جوړ شوی دی چې په هغې کې په سلګونه ښځو ته د لیک لوست د زده کړې تر څنګ د لاسي ګنډلو هنر هم ښودل کیږي. په دې اړه نور حال د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست اړوند د ښځو بڼ کې د تیرو پنځو کلونو راهیسې بې سرپرسته ښځو ته د سواد د زده کړې تر څنګ کاري مهارتونه هم ښودل کیږي. د دغه ریاست د فرهنګي چارو مسؤله تورپیکۍ شینواری په دې اړه وایي:
دلته موږ خویندې راجمع کړلې او هغوی ته د مدرسې په نوم باندې مدرسه شروع قرآن شریف زده کړې مورته کړې. بیا نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره لکه معارف سره او نورو ادارو سره هم رابطه ونیوله. کورسونه مورته سواد آموزي کورسونه چټکو زده کړو کورسونه ستاره عرفان کورسونه دلته شو چې هغې هم نهه میاشتې سواد زده کړه کوله. اوس خیاطي کورسونه زده کوي. بیا په اخر کې ورته یو ماشین ورکوي.
تورپیکۍ شینواری زیاتوي چې دمګړی ورسره گنی میرمنی د لاسی گنڈولو تر سنگ د آرائش او سنگار په برخه کې هم په زده کړو بوخت دي.
وس خوشبختانه د نجو د خانه پروژه غسته د اغه د خانه یسلو تنظیم شوند په کار باندې مصروف دي چې سل خوین د رشګا کې دي تنظیم خوین د دستوزي کې ده او مسخین 50 خوین دي چې اغه هم په د دستوزي او د ماشومان د بسترو په گنڈولو باندې مصروف دي.
دا چې د خزو په بند کې دغه هنرمنی میرمنی خپل لاسی مصنوعات چیرې پلوري د پختنه تورپیکي شینواری دارنګ جواب
ډېر دکاندارانو ته دې د لاسي صنایع خپلې وړلې په بازار کې. خو لکه څنګه چې لازم و هغسې د دې د کار مخ په وړاندې نه تلل. په زیرې د ټولو خویندو هېوادو ننګرهار خلکو ته خویندو ته ویم چې اوس په قریب دلته مارکیټ جوړېږي دغه سوچ لاسي صنایع کې دا خویندې په همدې کې خپل دوکانونه ونیسي.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې یو شمېر نا دولتي موسسو هم د ښځو د کاري وړتیا په برخه کې مرکزونه پرانستي چې د لاسي ګنډلو تر څنګ په مربا اچار او نورو خوراکي توکو د جوړولو په برخه کې روزل کیږي چې له برکته یې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او ستخبرونه په اخره کې یو ځل بیا د منور شان لن خبرونه اورو.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سباله په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. پاکستانی چارواکي وایي نوموړی به د دې سفر پر مهال د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې به په خپل منځي تعلقاتو د افغانستان په امنیت او سیمه ییزو مسلو خبرې اترې کیږي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د اسلام آباد په کنوینشن سنټر کې د قبایلي سیمو د آزاد حیثیت په اړه یو غونډه وکړه. په دغه موقع د یاد ګوند مشر محمود خان اچکزي یو وار بیا دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو مخالفت وکړ. بلخوا زیاتره سیاسي ګوندونه، قبایلي مشران، د وکیلانو او زده کوونکو اتحادیې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو کول غواړي. د باجوړ ایجنسی په خار سیمه کې د یو کور دیوال د نورو دوو کورونو په چتونو پرېوتو لوجه اوه کسان مړه شوي او نور شپږ جوبل شوي دي. په مړو کې دوه ماشومان او څلور ښځې شامل دي.
تیر ورځ نیویارک ټایمز خپل یو رپورت کې ویل امریکایي استخباراتي ادارې سی‌آی‌ای په افغانستان کې د طالبانو لټون او وجن هم په خپل خفیه عملیاتو کې شامل وي. لدې مخکې سی‌آی‌ای صرف القاعده وسلوالو ته په ماته ورکولو په استخباراتي چارو او د افغان طالبانو پر ضد نیغ په نیغه جګړه کې له افغان ځواکونو سره مرسته کولې. د انساني حقوقو فعالین وایي داعش د شام په یو مرکزي خارګوټي القریتین کې د خپل قبضې پر مهال 114 کسان وجدي. په برتانیا کې میش د شام د انساني حقوقو د سار ادارې مشر نن وویل داعش دغه کسان د حکومتي ځواکونو سره په همکارۍ د تورولو په نتیجه کې په 40 ورځو کې وجدي. نن په ماسکو کې د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ماسکو د عراقي کوردانو لخوا د خپل شناخت ترلاسه کولو هڅه ته په درنسترګه ګوري، خو په کار ده چې دا کار د بغداد د وفاقي حکومت سره د مذاکراتو د لارې وشي. تیر میاشت په کوردي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د ریفرندم له وجې د دغه سیمې او بغداد ترمنځ تعلقات خراب شوې دي.
لند خبرینه مده منور شان اوری د لاریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی تاجمل د خبرونو بیان منور شاه تکنیکی همکار اسحاق امیری درنا سره د ټولو همکارانو اجازه ته غواړو. خوشاله اوسه. الله پامان.